د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم شي چاري وړاندې به واورئ چې تمره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته راشي او له طالبانو سره د سولې پر احتمالي خبرو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي خو تر هر څه مخکې خبرونه رحمت الله افغان اوروي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي د هرات په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي او شمالي کوریا د لرې واټن داسې توغندۍ ازمایلې ده چې تر امریکا رسیږي اوس هم بشپړ خبرونه تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقې نیټې او ایجنډا خبرې وکړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې له جان کیری سره به د سولې د هڅو پر نورو اړخونو هم خبرې وشي عمر زاخلوال هره څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میاشتې په پای کې په اسلام آباد کې جوړه شي خو ویې ویل چې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبرداری ورکړل چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهلویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي د ده په وینا د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي به د روانې میاشتې په پای کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پیل پر هغو هڅو د بیا رغور لپاره سره وګوري طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل سوی شفق عملیات له څو اونۍ راهیسې د افغانستان په نهو ولایتونو کې پیل شوي دولت وزیري وویل
د عملیاتو کې دشمن ته زیات تلفات اوختي وسلې هم نیول شوي او د هغوی ګمارل شوی ولسوال هم وژل شوی دی
دفاع وزارت وایي چې په نورګرام کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د طالبانو نه تنه عادي وسلوال هم وژل سوي او د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د نصر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده هغه زیاته کړه چې په وژل سویو کسانو کې د ملا رسول ډلې غړي دي چې د ملا منصور کسانو لخوا په نښه شوي دي د یو بل خبر له مخې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې تښتول شوي یوولس تنه ملکي وګړي راخوشي کړي او د پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي دي شمالي کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمایلې ده چې تر امریکا رسیږي د شمالي کوریا خبری آژانس ته دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون په وینا څرګندوي چې دا نوې توغندۍ کولی شي شیطانی مواد د امریکا متحده ایالاتونو او ټولې نړۍ ته چې د ده د برید سهران غاړي ورسوي د روان کال په پیل کې شمالي کوریا یو اټومي بم او د لری واټن یو توغندۍ ازمایلی و چې بیا ملګرو ملتونو پر دغه هیواد یو لړ نوي بندیزونه ولګول په پاریس او بروکسل کې د تورستي حملو یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو درس کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړیو عملیاتو کې نیول شوی د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل پر هوایي ډګر تر تورستي حملو وروسته د محمد ابرینی د موندلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې کچیرې د بلجیم پولیس د دې حملې او محمد ابرینی ترمنځ ارتباط ثابت کړي دا به یې یو ستر بری وګڼل سي د بلجیم پر پولیسو په کور او بهر کې سخت نیوکې کېږي ځکه د تیر کال په نومبر کې په پاریس کې تورستي حمله چې 111 تنه پکې وژل شوي وو هم په بلجیم کې پلان شوې وه څو ورځې وړاندې د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې 200 تنه په تورستي حملو کې ووژل شول د سوری حکومت هغه امریکایی چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون دا خبره تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. یو شمیر امریکایي چارواکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا کس کیفن پاتریک نومیږي، 33 کلن دی او په 2012 میلادي کال کې د عکاسۍ لپاره سوریې ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې دا نفر په سوریه کې بندي و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکایي د جمعې په ورځ مسکو ته ورسید او هلته د امریکا سفارت ته وسپارل سو. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تېره اونۍ د دمش په لمنو کې نیولي وو. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یوه موافقه کړې څو 120 کارګران خوشي کړي. داعش د اپریل په 6 د البادیه د سیمنټو د شرکت کارګران د الزمیر په ښار کې نیولي وو. د سوریې تلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته شوي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وو چې داعش سیمې ته ورشي. د اوماخ په نوم د داعش خبري څانګې تېره ورځ اعلان وکړ چې 300 کارګران یې خوشي کړي او د هغوی 4 تنه یې چې د درزو فرقې وو اعدام کړي دي. درزوان هغه کسان دي چې داعش هغوی ته د مرتد په سترګه ګوري. داعش همداراز ویلي دي چې 40 تنه نور دولت پلوه ملیشه دي او هغوی نه خوشي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله من دی چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي.
په هدف د دې څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي، اجنډه به څه وسي د راتلونکي مجلس لپاره، دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي.
د عمر زاخلوال د څرګندونو تر څنګ به په دې خپرونه کې دا واوري چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز د تېرې چهارشنبې د ورځې د بي پیلوټ الوتکو د برید د تحقیقاتو غوښتنه کوي.
پره جمهور هم دغه غږ کومه، خدای امنیت هم دغه غږ کومه چې د دغې د پای جدي څېړنه وشي.
آسیایي پراختیایي بانک هیله من دی چې د ټاپي پروژې امنیت به خوندي شي. دا به هم واوري چې له خوست ښار سره د ښار او کور جوړونې وزیر ژمنه کړې ده چې په یوه کال کې به یې بڼه بدله شي. په نړیوالو موضوعګانو کې مو په عراق کې له داعش څخه د یوه ښار له نیولو خبرو، او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د یوې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
بواسیر پړسوب د هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال د انال وایو، یا آخري کلمه چې ختم کیږي.
تمره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری بل افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په 5مه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي، او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کیږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې 15مې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړي دي. د ښاغلي زاخلوال په وینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحیث د یو وړاندیز داده چې 15 ناستی په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اخیزې ناستی چې څه به وسي، اجنډه به وسی د راتلونکي مجلس لپاره، دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده.
ښاغلی زاخلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جناح انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړي. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث له ژمي تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه. چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړلې سي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولی سي، خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو وار بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلي زاخلوال هم همداراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای سوی خپلو مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. ښاغلي زاخلوال وویل چې ده دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشتي جلال زوی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې خبرې وکړي. کابل ورځپاڼو د دې سفر په اړه او د سولې د بهیر په اړه مقالې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اغیزې او له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د امنیتي سند د عملي کېدو ارزول دي، خو له افغان چارواکو به د بې کفایتۍ باج هم واخلي. په سر مقاله کې راغلي چې په خپلو کې لویدلي د ملي وحدت حکومت رهبران نه یوازې افغانانو ته یو دروند بوج دی، بلکې اوس ګاونډي او نړیوال متحدین هم دروند بار احساسوي. د سر مقاله لیکوال ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پردې تر شا حکومتي مشرانو ته یو شمېر ګواښونه هم وکړي، خو رسنیو ته به ووایي چې هر څه سم روان دي. د ورځپاڼې په باور له امریکا سره د شوي امنیتي تړون سره سره لا هم ناامنۍ او وژنې روانې دي، او داسې څوک باید پیدا شي څو له امریکایي لوري پوښتنه وکړي چې د دغه سند ګټه څه ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل ته د جانکيري د سفر په اړه د چارو د کتونکي او پخواني ډیپلومات احمد سیدی لیکنه خپره کړې او دا سرلیک ورکړی چې افغان چارواکي باید د کیری په وړاندې غلي پاتې نشي. په دې تحلیلي لیکنه کې راغلي له امریکا سره د امنیتي سند شرط دا و چې جګړه به پای ته رسیږي او ناامنۍ به کمیږي، خو لیکوال ویلي د دغه سند یو کال او میاشتې تیریږي، خو د جګړو پر لیکو او ناامنیو یې مثبت اغیز نه دی معلوم شوی. د تحلیل په یو برخه کې راغلي اوس د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له امریکا سره امنیتي سند مهم دی، خو لیکوال ویلي په اوږد مهال کې دغه سند د افغانستان لپاره ګټور نه دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د حکمتیار وروستی دریځ او پر طالبانو یې اغیز. په مطلب کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره به د سولې موافقه امنیتي ستونزې یو څه کمې کړي او نورې مخالف ډلې به هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره غوره کړي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان روانه جګړه چې وسلوال مخالفین کوي د پردیو استخباراتو جګړه ده، او مخالفین باید د پردیو په لمسون پیل شوې جګړه نوره پای ته ورسوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د طالبانو د لوړپوړي چارواکي ملا عبدالقیوم زاکر خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان دې له کابل او امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې د ملا زاکر دې خبرو ته باید ډېره خوشبیني موجوده نه وي، ځکه ممکن دا او هغه خبرې چې طالبانو ته یې ویلي چې بهرنۍ او کورنۍ تګلارې جوړې کړي او له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي ممکن د پاکستان طرحې وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا د ګومل ولسوالي یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په وروستۍ بمباري کې ملکیان وټل شوي. د ګومل په نعمت آباد سیمه کې د چهارشنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ولسنه وټل شو چې د پکتیکا د چارواکو په وینا دا کسان طالبان وو. کوم کسان چې ادعا کوي چې قربانیان ملکیان دي، هغوی له کابل غواړي چې د پیښې د څېړنې لپاره دې یو هیئت ورواستوي. داود تپان راپور لري.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزالدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د هواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت د ګومنې ولسوالۍ نه دا د ګومنې د نعمت عباس مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپل معامله کښې خپل یو مشکله وو د هغې معاملې دپاره تللي وو، مشران وو، بعضې شیران وو، جرګې ته تللي وو، واپس جرګې چې را تلل د هم نه ورباندې شوې ده. د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو، دا روزالدین نومېدو د کاکلشو د قوم ده، د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول له بازار څخه کورو ته تللی وو. زما غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده، ناروا شوې ده، باید ایحات راولېږل شي، د ریاست جمهوري ایحات راشي، د وزارت دفاع ایحات راشي، د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
دی دا هم وایي چې که مرکزي اداره په دې اړه د دوی غږ وانه اوري او دغه پیښه په دقیق ډول ونه څېړل شي، په تظاهراتو به لاس پورې کړي. په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی جمعالدین ګیانوال هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دعوه واکېدای شي که مسلح وي. د هغه خلک چې نه طالب که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پی تر کابل پورې دغه لریون به مرځي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې به هم درېږي. نو په دانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته هیئت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي، دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. یو ځل بیا ګیانوال:
زه خپل غږ هم پورته کومه، تصمیمیا د لارې ورای جمهور هم دغه غږ کومه، په صدای امنیت هم دغه غږ کومه چې د دغې د پایې جدي څېړنه وشي چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي. دا چې یو طرفه موږ وژل کېږي او د بل طرفه دا ټپه لګول کېږي چې دغه ترستان دي.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د هیئت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسلوال دي، خو ولایتي شورا او خلک وایي وژل شوي ملکي وګړي دي.
د چهارشنبې په ورځ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو په بمبار کې ولس تنه وژلي دي چې امنیتي او ولایتي مسؤولان یې وسلوال طالبان بولي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي او یو شمېر وکیلان وایي چې بې پیلوټه الوتکې په عامو خلکو بمباري کړې ده. زموږ همکار داود تپان په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي جمعالدین ګیانوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دوی معلومات د پیښې په اړه څه دي.
د کلي خلک، د مشران، سپین ږیري، مخور چې موږ یې پېژنو، هغه دا راته وایي چې دغه قومي خلک دي، قومي مشران په دې کې یخ شوي دي، طلب شوي دي. یو د روزالدین په نوم چې هغه د قوم مشر دی او د یو څلور نفره بډیګدان چې د هغه سره مثلا سلا وه، و تاسو بهتره معلومه ده چې په اطرافي سیمو کې یو میل یا دوه میله سلا هر څوک لري د ځان د ساتنې دپاره، نه دغه چې دی د طالب په تور مثلا یو طرفه وژل کېږي او د بل طرفه په دوی نه د طالب یا د تروریست نوم ایښودل کېږي. د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دعوه واکېدای شي که مسلح وي. د هغه خلک چې نه طالب که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پی تر کابل پورې دغه لریون به مرځي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې به هم درېږي. نو په دانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
ګیانوال صاحب، که چېرته مرکزي حکومت ستاسې غوښتنې ونه مني تاسې به څه عکس العمل ښیي؟
موږ په پارلمان کې مو دغه غږ پورته کوو، هغه د خلکو غږ موږ تاییدوو، د خلکو غوښتنه، د خلکو نظر هغه د مخالک دي، هغه موږ ته رایه راکړې ده، هغه موږ ته دروغ نه وایي، هغه د زدین په نوم چې ما درته وښي و دغه قومي مشر و دغه طالب نه و هلته اوس قبرونه یې معلوم دي مثلا خاورې ته سپارل شوي دي په غټلي کې تذکیره دی د فصلات حیات مقرر شي د موږ هم دا غوښتنه ده د مرکزي حکومت نه په خپله ځان په پارلمان کې سبا نه بل سبا یکشنبه ده زه خپل غږ هم پورته کوم تاسو د میډیا د لارې په رئیس جمهور هم دغه غږ کوم افسرای امنیت هم دغه غږ کوم چې د دغه د پای جدي څېړنه وشي چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي او که مصالح وي د هغه خلک دي د ګومل او د نعمت آباد او د ککلزي خلک دي
د سیمې خلک دا خبره کول اس که چېرته د دوی غوښتنې وانه اورېدل چې دوی به په لاریونونو لاس پورې کړي تاسو څه وایي
موږ سره ملاتړي د خلکو د غږ سره به موږ خپل غږ شریکوو زه بیا دا وایم چې د خپل غږ زه په خپل حکومت او په شورای امنیت کې کوم چې په پټه سترګې دې دی په خلکو نه په ملکي خلکو نه ړانده توغندي یا بمونه نه اوروي باید جدي څېړنه دغه وشي زه خپله د غوښتونکی یم
امنیت کمانډان وایي چې دا وسلوال طالبان دي تاسو د امنیت کمانډان د خبرو په اړه څه وایي او امنیت کمانډان
زه خپله د امنیت کمانډان چې دی په ولایت کې ناست وي او دی هغه د پیلوټه سایری اقصونه هغه ته ایدوي او زب قبل کې ما دا ولایت کې د ما او د څه فرق ده محل ته هم بتلای نو ګومل ته ورغلای ګومل یو سرحدي ولسوالۍ ده تقریبا د مرکز نه یو څلور شل کیلومتر یو څلور لس کیلومتر او په فاصله لري یا کمانډان څنګه په ورغه چې د بمباردون او کوغه خلک مشخص کو زه تاسو بیا وایم چې دا کې د روزدین په نوم د دې پښتنه و کې کتلی دی سید موږ ته ای دی کا قومي مشر وی دا سره نور ملګری مافیزین وی عزیزان وی نو تاسو څنګه ته ای دی دا خبره تاسو فکر وکړئ چې د کمانډان خبره دی سید وی کا د محل د خلکو او کا زمن هایست نمائنده د پکتیکا ته خبره تاسو اوري تاسو څه زوات وکړئ
په مشانو جرګه کې د پکتیکا سازه جمعدین گیانوال
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د آسیا پراختیایي بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي د دې بانک یو سلاکار هیله څرګنده کړې چې تر 2000 میلادي کاله به د ټاپي پروژې په وړاندې پرتی سنځي لمنځه ولاړې شي جزئیات ته فرشتې جلال زی په راپور کې
د آسیا د پراختیایي بانک یو چارواکي پرون وویل چې د امنیتي ستونزو د لرې کولو لپاره باید د ضمانت وسي چې د افغانستان خلک او افغان قراردادیان مالی ګټه ترلاسه کولای سي د ټاپي نلیکه به چې 1814 کیلومتر پلان سوي د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لارې هند ته ورسوي د ګاز د نلیکې پر دغه پروژه 10 میلیارد ډالر لګیږي په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو استازو تیرونی موافقه وکړه چې لږ تر لږه 200 میلیون ډالر د دې پروژې لپاره پر څېړنو او انجینري پروګرامونو ولګوي د نلیکې به هر کال د ترکمنستان د ګاز لسیمې ګلکنیشه لږ تر لږه 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز تر هند لیږدوي خو د نلیکې یوه برخه باید په هلمند کې چې امنیت یې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډیر خراب دی تیره شي او دې مسالې د پروژې د عملي کولو کار له ګواښ سره مخامخ کړی دی د آسیا په پراختیایي بانک کې د مرکزی او لویدیځې آسیا د برخې سلاکار شان او سولوان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې تیریږي خو کچېری عملي سي په ټوله سیمه کې به د همکارۍ یو بې ساری او ستر مثال وي شان او سولوان وویل د آسیا پراختیایي بانک له نورو پراختیایي پروژو زده کړه کولای سي لکه افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا لېږدول او بلخ ته د ریل ګاډي پټلۍ غځول وسلوان وویل چې د ټاکلي مهالویش پر اساس د ګاز لېږدولو دغه نلیکه باید تر 2000 میلادي کاله فعال سي او د بریالیتوب اساسي لارې افغانانو ته د کارونو ورکول او د هغوی اقتصادي ملاتړ دی د نړیوال بانک د سلاکار زیاته کړ چې په ټاپي پروژه کې افغانانو ته کار ورکول او د بهرنیو قراردادیانو پر ځای پر افغاني شرکتونو اتکابه د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت او بریالیتوب لپاره ډیر مهم وي شان او سلمان لرویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي آسیایي بانک کولای سي چې دا پروژه په دوه یا دریو برخو وویشي او بهرنیو قراردادیانو ته یې وړاندې کړي خو موږ غواړو چې دا پروژه په کوچنیو برخو وویشل سي څو افغان قراردادیان په دې توان ولري چې رامخ کسي او د ترلاسه کولو لپاره یې رقابت وکړي ترکمنستان په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې زیات طبیعي ګاز لري دا هیواد غواړي چې د خپل ګاز د صادراتو لپاره پر روسیه اتکا کم کړي اشقابات په دسمبر کې پر خپله برخه کار پیل کړ خو افغانستان پاکستان او هند تر اوسه د ټاپي د نلیکې په اړه عملي کار نه دی شروع کړی
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزیر رژمنه وکړه چې په یوه کال کې به د خوست ښار د اوسیدونکو د څښاک د اوبو ستونزه هواره کړي، هلته به ماستر پلان تطبیق کړي او نوې لوړ پوړیزې ودانۍ به جوړ شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډېر ژر د خوست ښار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شاملې کړي تر څو د یاد ښار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. ده په خوست ښار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او ښاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیمهوالو یوې غونډې ته وکړې.
در قسمتی
د ښار د پراختیا په برخه کې موږ دا غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیلې کړو تر څو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګ نه کوي له سرپنا برخمن شي او همې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د ښار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راغلې
وو، چقدر افزایش کرده.
ښاغلي نادری په خوست کې د ښوونکو د ښارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور ښارګوټي ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د ښار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلیکس په مخ کې په یو سل اووه جریبه ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړ پوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملي سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یا د ښار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرط پاڼه موږ جوړوو. انشاءالله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړ پوړیزو ودانیو د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کیږدو. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې برخوال ته د ښار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړې.
زموږ د ولسونو دپاره بسنه نه کوي. دا ښار 50 کاله مخکې جوړ سوی. دا ښار باید دوه چنده درې چنده بلکې څلور چنده وسعت پیدا کړي. بینان هیله مو دا ده چې زموږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسایل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم موږ ښار ته
د یادونې وړ ده د پنجشنبه په ورځ د ښار او کور جوړونې وزیر د پکتیکا په مرکز ښرنه کې هم د ښوونکو لپاره د یو لوی ښارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. یاد ښارګوټی چې په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي 1500 ښوونکو ته به پکې د کور او سرپنا د جوړولو لپاره ځمکې ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د یوې ناروغي په اړه معلومات ترکوي، خو اوس به اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ګل ملک د لوګر له بادخوا بشانی څخلي کې دلته یولې ساده کتابونه پکې کم دي. په تیره له نهمه تر دولسمه عبدالرازق صاحبزاده لغمان علی کی پاکستان افغانان او نور نړیوال تیر باسي. افغان مشان باید نړیوال قانی کړي چې پر پاکستان جدي فشار راولي. عطاولا ویسال معروف څخه په راستبل اس ام اس کې لیکلي دي او د پر ټولو وسلوالو شخ کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او دی لیکي چې په جګړه کې ګټه نشته. قاری محمد مدني د نورستان له چارواکو هیله کوي چې د حواله شکیدو سره د پارون په مرکز کې د ولایت تر مقام پورې لاره چې یو کیلومتر ده پخه کړي. له سپین بولدک څخه د الفت په نوم یو اوریدونکی لیکي چې په سپین بولدک اف ام خپرونې پیل کړي، البته دی لا ازادي راډیو دا غوښتنه کوي. نصر الله له شاجوی څخه لیکلي دي سوله کیږي خو په تلوار نه کیږي. عبدالحنان قاري له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی او باید ژر تر ژره د سولې خبرو ته زمینه برابر شي تر څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي لس ورځې وشوې چې په هلمند کې برېښنا نشته، برق طالبانو قطع کړی دی او طالبان پیسې غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې ووري چې له داعش څخه عراقي ځواکونو یو شار نیولی دی خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی شمالي کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمویلی دی چې تر امریکا رسیږي په پاریس او بروکسل کې د تروریستي حملو یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو د سوریې حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی او د اسلامي دولت ډلې د هغو درې سوو کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تېره اونۍ د دمشق په لمنو کې نیولي وو
نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي البته په خپلو تازه ګڼو کې سالم محمد صالح کتنه ورته کوي
د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې امریکایي ځواکونه د افغانستان یو ناکرار ولایت ستانه سول د مطلب په پیل کې راغلی وروستی وار چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو بهرني خبریالان هلمند ته بوتلل 2014 میلادي کال و چې له دغه ولایت نه د برتانوي او امریکایي ځواکونو وتل ثبت کړي تیر اونۍ یو وار بیا بهرني خبریالان دغه ولایت ته بوتلل سول چې ورته څرګنده سي د امریکا متحده ایالات ممکن په دې ځای کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي ورځپاڼې زیاتوي له هلمند د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اوس 1500 امریکایي سرتیري بیا دغه ولایت ته ورغلي ځکه افغان قواوو ونه کړی سوی هغسې چې د دوی ورڅخه تمه کېده مؤثر فعالیت ولري اوس د امریکا ځواکونه غواړي پر دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپلې حملې زیاتې کړي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر براک اوباما له افغانستانه د تازه امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو بهیر ټکنی کړی خو له موجوده پلان سره سم بیا هم د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9300 څخه شاوخوا 15500 ته راکم سي په مطلب کې راغلی خو په افغانستان کې بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د امریکایي قواوو قمندانانو داسې علایم ورکړي چې د امریکا له ولسمشر براک اوباما څخه به وغواړي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي د واشنگتن پوسټ په حواله د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه د امریکایي قمندانانو وروستۍ څرګندونې ښیي چې امریکا شایي حاضره نه وي ژر له افغانستانه ووځي د امریکا چاپ بل ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې په کندهار کې یوه بله مرموزه وژنه او د شکنجې تورونه ورځپاڼې د بشیر احمد ریان په نوم د یوه ځوان وژنې ته اشاره کړې چې تر عجیبو شرایطو لاندې وژل سوی دی د کندهار چارواکي وایي دی د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل سوی او خپل ریان هم له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوله خو لاس انجلس ټایمز لیکي په داسې یو ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي پر خلکو د طالب ټاپه لګول آسان کار دی او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم دغسې تورونو ته پام اړولی دی په مطلب کې د بشیر احمد ریان د یوه ټولګیوال وینا هم راخیستل سوې چې ویلی دی دی نسی ویلی چې ریان طالب و کنه خو د ده په خبره یو شی څرګند دی هغه دا چې ریان د امنیتي چارواکو د شکنجې په نتیجه کې وژل سوی او دا اقدام د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو یو نړیوال مطلب راخلو د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ د عراق پوځیانو د هیت لویدیز ښار مرکز نیولی دی د عملیاتو پر مهال عراقي پوځیانو اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولي او په زرګونو ملکیان یې له دغه ځایه خوندي ځایونو ته ایستلی دي په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو
د عراق په لویدیځ ښار هیت کې د دغه هیواد ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش سخت دریځې پر شا تنبولی دي او د ښار مرکز یې نیولی دی. د عراق دولتي تلویزیون د یو ځایي قومندان له خولې ویلي چې عراقي ځواکونو د هیت ښار له مرکزه د اسلامي دولت سخت دریځې ایستلي. تر جګړه مخکې د دې ښار نفوس 100,000 وو او په دغه ځای کې جګړه اوس هم روانه وه. دغه قومندان ویلي چې سخت دریځو خپلې کورنۍ شاته پرې ایښې دي او تښتېدلې دي. د دغه قومندان په وینا په نږدې راتلونکي کې به عراقي ځواکونه ټول انبار ولایت د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله وباسي. په دې وروستیو میاشتو کې بغداد د سخت دریځو په پرشا تنبولو کې بریالی سوی او ژمنه یې کړې چې شمالي ښار موسل به بیرته له داعشه ونیسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه قومندان ویلي چې یو شمیر هغو سخت دریځو چې په سرکونو موټرو او ودانیو کې بمونه ایښي وو هڅه کوله چې یو مهم سرک ونیسي، خو هغوی هم پر شا وتنبول شول. د ائتلاف یو چارواکي په یکشنبه ویلي و چې د هیت په مرکز کې تر 300 پورې اسلامي دولت سخت دریځو جنګیالیو دفاعي کمرونه جوړ کړي دي. د تروریزم پر ضد ځواکونو چې په انبار ولایت کې یې په میاشتو نظامي عملیات پر مخ وړي دي د 100,000 ملکیانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړه. سخت دریځې ملکیان د انساني سپر په توګه کاروي او په دې توګه یې د عراقي ځواکونو او هوایي حملو د پرمختګ مخه نیولې ده. د امنیتي چارواکو په وینا په بغداد کې په یوه بازار کې او په باقوبه ښار کې په یوه جومات کې دوه جلا بمي چاودنې وسوې او په تارمیه ښار کې په یوه چاودنه کې یو کس ووژل شو او اووه نور ټپیان شول. او همداراز په جنوبي ښار دوره کې په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په باقوبه کې په جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته بم وچاودېد چې پکښې د جومات امام او د هغه زوی ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د اسلامي دولت سخت دریځې لخوا په دوامداره توګه ملکیان په نقشه سوي، خو ویل کېږي په دیاله کې د شیګانو لخوا پر سنیانو حملې کېږي چې دا تور هغوی ردوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې به وسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملم دی. چې لومړی ډاکټر صاحب ته خرغلاست
مننه ستاسو د بلنه.
ډیر زیاته مننه. نن ورځ به وسیر پړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړي او تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید به وسیر وپیژنو چې څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر.
به وسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریضي نوم دی. تاسو کې تعریف کو په ساده ډول پرسوب د هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت د هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال د انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي، د دې پرسوب کله هر عامل چې د دې ظفیری د پرسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کېدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو، وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نس دی چې موږ د عضلاتي ملسنس ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
د بواسیر ناروغي اصلي نښې څه دي ستاسو په نظر؟
معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کېدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي یعنی غټیږي، پړسو کوي. البته په دریو ناحیو کې کېدای شي چې دا په دریو ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته ناحیه کې کېدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت وایو، خلفي وایو او واشي جنبي په دې کانال کې. په دریو ناحیو کې کېدای شي دا پرسو پیدا شي. معمولا خپله هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده یا دغه وړه رګونه چې دي یو جز دې کانال دی. په دې معنا چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب د دې کېږي چې دغه کانال وتړل شي. یعنی وظیفه هم لري مګم کله کله کیدای شي چې دا کله چې پرسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي، یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریضم په تکلیف کیږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قجسه پښتون په لیکه کې د پښتون اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بلې محترم نجیب صفی خو ته تاسو سلام وړاندې کوم. دا زادې د ټول کال کوم تور دوم کو تاسو تاسو درنه مېلمه د تاسو سلطانۍ ته واکم زره سمو زو مشکله ده. زما پرسان د تل څنګه زده چې څنګه مواصل اول خو په مې ده چې څنګه پیلای کیږي او دوه پرسان مې ده چې دا په څنګه پر اړه لري کوم څنګه باندې چې څنګه پیلای کیږي او دریم پرسان مې ده په نور کې ډیر پیلای کیږي په شو کې او بیا دا چې پیلای نشي د انسان په ګیر باید نور مزایونه کې پیدا کیږي دا خو به کوم مسایل ناروغي نه وي پردان چې د یو نفر ته بل ته سرایت کوي چې نه کوي.
مقرسه پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري کنه لري او په نارینه او په ښځو کې په کوم انډول پیدا کیږي. بل پیدا کیدلې ما مخکې وی چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالي سبب شي زه په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیته موادې کلک وي، یعنی درې ورځې بعد تشنه ته ځي، دوه ورځې بعد ځي، مایات ډېر نه اخلي، هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومورونه موقعیت لري، یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي، دا سبب د دې کیدای شي. کله کله خپل مثلا په خزینو کې متوتر حملونه، یعنی ماشومان پیدا کول، تولد تناسل، دا ډېر رول لري. خپل د چاقوالی غټوالی دا هم کیدای شي چې سبب د دې شي. نو عمده عوامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته وویل. نو زمونږ کې دوی چې په نارینه په خزینو کې بلې په دواړو کیدای شي چې پیدا شي، په خزینو کې کیدای شي چې ډیر پیدا شي ځکه دوی ماشوم پیدا کوي، د خېټې فشار جګیږي او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیرس په دې کولمو باندې فشار راوړي. معمولا بعد د ماشوم د پیدا کېدو نه دا تکلیف دوی ته پیدا کیږي. او په نارینهو کې کیدای شي چې پیدا شي، معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد دیشو سلویختونه په دغه سینو کې فوق العاده وقات ډیر دي. البته هغه سینونه چې شپې ته ویا دي په دې کې نیمه فیصدي فوق العاده ډیر ده. دوی وچې دا مریضي آیا ساری ده کنه؟ نه، ساری نه ده. ولی داس یو نظریه وجود لري چې کیدای شي چې په یو فامیل کې څو نفره په دې مریضي باندې اخته شي، یعنی کیدای شي مور پلار یې ولري، چون کله کله دوی خو ساري ورته وي، یعنی ساري موږ هغه تکلیف ته وایي چې د یو بل نه یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي. نه، یعنی دا ولادي کیدای شي چې ولادي کله کله دغه ظفیرې یا دغه پلکسوس چې ما تاسو ته مخکې وویل د رګونه په یو فامیل کې لیدل شوي دي چې مور پلار یې لري، اولادونه کیدای شي چې پیدا کړي.
عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د وی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. خو دې زه خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې تاسو سره کوم غږ نه بابا ما راغلم. مهرباني
وکړئ
ډاکټر صاحب، ما دغه سوال دا مدار د مور پناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څوک په دې مدار دغه دا سره کوم دردونه سره او که د دې تبابت سره کوم دی جزایی دی تیز سره کوم پریز دالی دا سوال تا که جواب میره بانی
مخکې دینه چې عبدالستار ورور ته زه ځواب ورکړم، لږ به نوره اضافه معلومات ورکړو ګرانو اورېدونکو ته. مخکې مو تشریح وکړه چې څه رقم پیدا کیږي، په څو ډوله دي. د ډولونه بیا هم دوی ته ووایو، موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو، دلته یو خط دی په نوم د دینتیت لاین ورته وایو، دا قسمت کې کېدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي، او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډیرې دي که خدا نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي، ترومبوز موږ هغه هلک ته وایو چې وینه پکې بنده شي یا علاقه پیدا شي، شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده هغه وي، درد بیخي ډیر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزی نه دا ونه تړل شي یا عملیات نه شي چې دا شدید درد، او زمین کې دا قسمت کې کېدای شي چې یو تاګ وي یا یو کتله غوندې یو شیم د جلدي قسمت کې پیدا شي. بل شکل داخلي هیموریډ دی، داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي، چې هغه په څو ګرید یا په څو درجو موږ تقسیموو. یو ګرید یې هغه ده یا اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري، کېدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هماغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري، بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه ووایي هغه دانې دي چې وینه هم راځي او کېدای شي چې بیرون ته راوځي، بیرته بیا خپله داخل کېږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او پخپله نه داخل کېږي، وینه هم کېدای شي چې ورسره وي او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوتې نه استفاده وکړي، د هغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي، دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم څلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري، وینه ورسره ده، کېدای شي چې وینه ورسره وي او زمین کې بیرون ته راوځي بیرته داخل کیږي نه، او معمولا په ترومبوز یا بندیږي، یعنی د خپل د معاصره یا دغه لشتو چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې مغایته مواد په نورمال حالت کې نه پرېږدي چې بیرون ته لاړ شي، یعنی د سړي په اختیار کې دی، په دې لشتو په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي، نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن یې هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ مخکې وو چې څلور ګرید یا څلور درجې لري، معمولا داخلي هیموریډ تر څو چې یا وانتان یا ترومبوز یا دغه حالت چې مو چې بندې شي دی دغه حالت پیدا نه شي، هیڅ وخت سبب د درد نه کیږي، یعنی بې درده ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند، یعنی دواړه مشترک دي، هم خارجي بواسیر هم داخلي، یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تاسو وي د بیرون طرف ته وي او داخل طرف ته هم په مشترک شکل دواړه شکل لیدلی شي. دا په درې شکله بواسیر مونږ لرو. او اوس راغلو د عبدالستار اخونزاده ورور سوال ته، دوی وی چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کېدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي، ځکه هغه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري، یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته، د څه رقم دردونو سبب کېږي یا د څه رقم درد لري؟ البته درد یې مخکې ما تاسو ته وویل چې کله که هلته میکروب مداخله وکړي یا فرضاً دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي، نو شدید سبب د درد کېږي. البته شدید درد یې مجې ډېر ورسره نارام وي.
کریم له هلمند نه په لیکه کې ته دوی پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خورجان، تاسو ته او ډاکټر صاحب تاسو ښه اورېدونکو تخنیکي امکان سلام وړاندې کوم. کریم له هلمند خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
تاسو په پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم دا تقریبا د 15 کال عمر یې نه او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتي فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرون د لین فیس سره کم دی، او دغه یو سری وتلی دی، او بل دا چې دغه دلته کولمو خوستلی دی، د دې څخه همېشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لوی هم ځینې راځي، تقریبا زما د مقعد درې ګوتې فاصله لري، بس بعد وخت پړسېږي چې بندې وپړسېږي چې درد لري، او دغه همېشه چې که سری خدای لی همېشه چرک راځي بیا وینې هم ځینې راځي. نو د دې وجه څه ده؟ دا هم د بواسیر سره تړاو لري، که دا بل څه مشکل دی ډاکټر صاحب دغه مشکل خو دغه هم تقریبا دوه پنځه کاله کېږي.
تاسو د تداوي په خاطر ډاکټر ته نه لاړ؟
هو زه تللی یم، هغه ما ته بس ونه کتله، دغه ما ورته وویل هغه بس ما ته انتبیوتیک راکړه، داسې تراکتنې ما ته راکړه، بس پسې نه راکړې وه دغه، هغه چې ما یو څو دانې یو څو ورځې استعمال کړه بیا هغه دغه ودرېدله، نو ډېر وخت دغه سپین استعمال کړم، هغه دغه درې هغه وینه نه راځي، بیا چې هغه ودروم بیا همداسې کېږي.
صرف پوښتنه مې دا ده چې څومره وخت کېږي چې دا سوری پیدا شوی دی؟ اول ولې چې پیدا شو هغه درته په یاد نه ده چې دا قسمت کې پټ سوب و دانا وچ شو؟
اول چې پیدا شو
کریم جان ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو. البته دا قسمت کې ډېر تکلیفونه نور هم دي چې متاسفانه عامه پوهاوی دومره نه دی چې خلک معلومات ولري، او تقریبا ټول د یمن ولندې راولي چې هغه دوی ورته به وسیر یا هیمروید وایي. دوی ډېر ښه تشریح کړه د خپله تاریخچه چې ما څلور کاله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی. یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول څلور کاله مخکې دوی یو اپسی درلوده چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو. اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوی دی. هر عامل چې وي، چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنو ماته، یعنی اول کې یو اپسی پیدا شوی دی تقریبا دوی چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري، پرسو پیدا شوی دی. بالاخره دغه اپسی چاودېدلې ده، بیرون طرف ته یو لاره خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوری شته. نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپله د کانال سره، یا همدا انل کانال چې موږ ورته وایو. یعنی په قسمت کې چرک راځي، یو څه غایته مواد بیرون راځي، یو څه چرک یا مخاطي ترشحات هلته داخل کېږي، تر څو او خولې شاید موقتي وتړل شي یو څه وخت پورې. بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي، دا بیرته بیا خولې خلاصیږي او لاره ځان ته پیدا کړې ده چې موږ ورته ترک وایو. یعنی ځان ته لاره پیدا کړې ده چې هلته شجدارې ډېر کلک وي. معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو. فیستول په څه معنی؟ فیستول هغه، که داسې معلومات ورکړو، هغه ترک یا هغه لاره ده چې یو طرف یې د جل طرف ته خلاص وي، بل طرف یې معمولا د کولمو سره ارتباط لري. یعنی مخکې دینه چې غایته مواد بیرون شي، اوس مقدار دې دې ترک دې فالس چې موږ ورته کاذبه لاره وایو، د دې لاره نه داخل کېږي او تر څو چې د دې کاذبه لاره نه بیرون ته سر وکړي یا راوځي. دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی. معمولا په اولو حالاتو کې که اپسی وي، هغه هم په اپسی په شروع کې چې دغه فیستولي نه وي جوړ کړی، کیدای شي چې ډاکټر هر ډاکټر چې وي، معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټیبیوتیک ورکړي، دا تکلیف کېږي اپسی رش کوي. ولې؟ کله که درست انټیبیوتیک ور نه کړل شي، یعنی مریض درست دوي نه شي، دا په اختلاط معروض کېږي، یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فیستول وایو. او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي، کالي چټل کېږي او ډېر بد بوی لري، نو تداوی جراحي ده. دوی ورو ورو چې څلور کاله کېږي زه انټیبیوتیک اخلم. سفترګزون، سفترګزون معمولا اوس عام شوی دی زموږ په کلیو کې، په ښارو کې. ښه خبره دا ده چې د دې غنۍ فیستول نه دوی په شروع کې هغه چرکې اخیستی وي، موږ سواب ورته وایو، هغه کلچر کړی وي، هغه مشخص میکرو معلوم شوی، بیا په هماغه شکل په هماغه د کلچر او انټیبیوګرام په اساس ورته انټیبیوتیک ورکول شوی، دا به په شروع کې ډېر کومک کړی وي. ولې؟ کله چې تراک جوړ شي یا لاره جوړه شي، بیا به مشکل وي چې انټیبیوتیک یا انالجزیک یا کوم بله دوا ګټه وکړي. نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراح ته ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کړي چې انشاءالله دې مشکل نه به دوی خلاص شي او په دوا نه کېږي دغه تکلیف چې جوړ شي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای فضل الرحمن له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم قربان احمد کا، سلام یا ډاکټر صاحب، سلام یا ټول اوریدونکو، د دې کارکونکو ته سلام.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه خوځانې دا ده د وسیرې په حکله باندې ستاسو موضوع ده. نه، ما یو دوست درې وارې ما عملیات شوی ده، یا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. په عملیات سره نتیجه نه ورکوي، دا خو په اقسام دي، اقسام بیان کوي. په هغه زما سر خلاص ده، اما سکمهیي بواسطې دي. نو بیا که د صدایوي لري لس پنځه بیس میره دي دقصه مخ ته ووایي، موږ دغه مریض راضر کړو.
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض هغه څه چې دوی حکایت وکړه، یعنی که واقعا به وسیر وي، انشاءالله صرف څه د نتیجه ورکوي. صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي. ولې؟ که ځینې عوامل ولري چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي، هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوط ده. د د خوراک پر ارتباط لري. مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثر دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چې خوري دا میوه ده شن په اخر کې سي خوري، یعنی خېټه کم ده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي. بواسیر معمولا په خلکو کې پیدا کېږي چې یو مساعده بنیا ولري، په دې مفهوم چې اکثریت غوښه یا وریجې یا وچه ډوډۍ دغه شیان دي چې کیدای شي چې سبب د قبضیت شي. برعکس هغه خلک چې ډېر مایات اخلي، مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس، اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایات اخلي، چې په دې مایاتو کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاسه د میوې اوبه شاملې وي، دغه وخوري. او زمین کې میوجات نه استفاده وکړي چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري، او دا فایبر سبب د دې کېږي چې دغه نورمال حرکت کولمو تامین کړي، یعنی په دې معنی چې کولمې نورمال شکل حرکت کوي، مریض ته قبضیت نه پیدا کېږي. قبضیت چې پیدا نه شو دغه مریض خپل تشناب ته ځي او بواسیر ورته نه پیدا کېږي. برعکس که دوی ولو که عملیاتو کې بیرته په هماغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مخته لاړ شي، میوجات ونه خوري، مایات ونه اخلي، کیدای شي چې دوباره ورته بواسیر پیدا شي، یعنی بیرته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وایو چې فشار د خېټې ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه وپړسیږي او بواسیر پیدا شي.
ملکنا وہ مسافر مسافر مولا خپل وطن تراول مینا ومسافر ومسافر مولا خپل وطن تراول مینا ومسافر سلام کرے او تو سر لیا اس ڈاکڑی نہ